السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمبارۍ کې ټول ټال 40 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا د اپریل په 14مه په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې تر 30 ډیر او په کونړ کې 6 تنه وژل شوي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آګ ایویا پر خپل ټویټر باندې خلی چې په خوست کې 12 نجونې او 3 هلکان وژل شوي خو په کونړ کې بیا 3 نجونې او 2 هلکان وژل شوي دي. نوموړي دا پیښه بوګنوونکې تراژیدي بللې ده. د طالبانو د حکومت ستري محکمې وویل چې پرون د کابل په ابتدایي محکمه کې وتنه د غلا او د شرابو د پلورلو او څخلو په تور هر یو په 15 درو محکوم شو. دا لکه چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبان وخت رسیدلی دي لومړی ځل دی چې په جرم تورنو کسانو ته دا ډول سزا اورول کیږي. ستري محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي تورنو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او د محکمې له پریکړې وروسته سزا ورکړل شوه. روستایو ورختونو په میدان وردګ او نورستان کې لزګونه کورونه ویجاړ کړي او ډیره کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې ده. د سه‌شنبه په ورځ ناوخته د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې سیل لزګونه کورونه ویجاړ کړل او د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو یې اړ کړل چې خپلې مینې پرېږدي. د طالبانو استخبارات وایي چې امنیتي ځواکونو یې پاکستان ته د پرمختللي رادار سیستم د قاچاق مخه نیولې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس پرون خبریالانو ته وویل دا رادار د نړیوالو ځواکونو له لوري د غره پر یوه څوکه د افغان ځواکونو په پوځي اډه کې نصب شوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د دواړو هیوادونو په پلازمینو کې د کتنو غوښتنه وکړه. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې دا خبره د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک پرون چهارشنبه وکړه. وی ویل چې ښاغلی ګوترش ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلینسکی ته په جلا جلا لیکونو کې له هغوی سره د لیدو غوښتنې کړې دي. او د کاناډا د مالیه وزیره کریستیا فریلند وایي چې پرون د جی شل په ناسته کې د روسیې د ګډون په اعتراض کې لغونډې ووته. د پر خپل ټویټر پانه خلی چې په واشنگټن کې د جی شل د دې اونۍ ناسته د نړۍ د اقتصاد د ملاتړ لپاره دی. دا چې د کاناډا د صدر اعظم مرستیال هم ده وایي چې پر اوکراین د روسیې غیر قانوني یرغل د نړۍ اقتصاد ته جدي ګواښ دی او روسیه باید په دې ناستو کې ګډون ونه کړي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل پر روستیو بمی بریدونو خبرګون وخوت.
د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي.
له دې بریدونو وروسته ایران طالبانو ته ویلي چې د داعش ګواښ د پکړي. ایران له څه ویره لري؟
وی دا فکر کوي چې امریکایان غواړي چې د افغانستان د لارې داعش ایران ته مستقیم خطر ولري.
کاناډا کې افغان سفارت امریکا کې د میشتو افغانانو کنسولي چارې هم پر غاړه واخیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو نوې ټاکل شوې مرستیال وایي له افغانستان سره د سولې او ثبات همکاریو ته دوام ورکوي. دویمه نیمایي نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو ته ځانګړې شوې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلې د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو د کابل په لویدیځ کې پر زده کوونکو وروستۍ بمی چاودنې په کلکه وغندلې. طالب چارواکو ویلي چې د سه شنبه د ورځې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور ژوبل دي، خو د نتایج شو راپورونو له مخې د پیښې د قربانیانو شمیر تر دې ډیر لوړ دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی بیان کې ویل شوی چې د دې شورا غړیو د ټولو افغانانو د زده کړو پر حق او د سولې او امنیت په ټینګېدو کې د زده کړو پر رول ټینګار کړی دی. د بیان په دوام کې راغلی چې دوی د زده کوونکو د خوندیتوب، د هغوی د زده کړو د حق او پر ښوونځیو د حملو د اغیز په اړه هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د شاهدانو په وینا د کابل د دشت برچی سیمې په عبدالرحیم شهید لیسه او ممتاز تعلیمي مرکز کې چې ډیری اوسیدونکي شیعه‌ګان دي درې چاودنې وشوې. د طالبانو د حکومت چارواکو په رسمي ډول د شپږ تنو وژل کېده او د کابو 40 نورو ټپي کېده تایید کړې ده، خو د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د کابل د پولیسو په قول ویلي چې نه دنه وشل شوي دي. د ځین نورو نتایج شویو راپورونو له مخې د وژل شویو شمیر ممکن 15 تنه وي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوي چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي او عدالت ته راکاژل شي. امنیت شورا تروریزم د نړۍ سولې او امنیت جدي ګواښ او هر راز تروریستي عمل جنایت او نه توجیه کیدونکی بللی دی. د امنیت شورا په بیان کې وړاندې راغلی چې درست هیوادونه دي د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې او د ملګرو ملتو د منشور مطابق د خپلو مکلفیتونو پر اساس له ټولو امکاناتو څخه په استفادې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو د کابل په لویدیځ کې پر زکونکو بمی بریدونه په کلاکه وغندل. دا بریدونه د سې شنبې په ورځ وشول خو تر اوسه یې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. تر دې وړاندې بیا داعش وسلوالې ډلې د کابل په لویدیځ کې تر ډېره شیعهګان پکې میشت دي د ورته حملو مسؤلیت اخیستی دی. له دغو بریدونو وروسته ایران د طالبانو وغوښتل چې د کابل د وروستیو چاودنو عاملان ونیسي او سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښمن دی او فکر کوي چې د افغانستان ناامني به ایران ته هم خپره شي. د ایران تسنیم خبری آژانس چې د ایران په سپاهي پاسداران پورې اړوند دی په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د قوت اخیستو او ایران ته د خطر پېښېدو په اړه اندېښنه ښودلې. داعش په وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. اسمت څاروان په افغانستان کې د داعش د نفوذ او فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه د سیاسي چارو له شناند او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د ده په نظر دا اندېښنې څومره جدي دي.
ایران همیشه په افغانستان کې د داعش حضور ته لکه د روسیې او حتی چین د شک په نظر ګوري. هغوی دا فکر کوي چې امریکایان یا غربیان یا حتی اسرائیل غواړي چې د افغانستان د لارې په افغانستان د خاورې نه داعش یو داسې قوت باندې واوړي چې ایران ته مستقیم خطر ولري. ایران په افغانستان کې د داعش حضور سلسل ډول څاري او سره د دې چې دا وخت داعش په افغانستان کې کمزوري شوی ده، خو دا کمزوري یو عامل دغه دی چې هغه خلک یا هغه گروپونه یا هغه ملکونه چې په دغه ډول خلکو باندې سرمایه گذاری کوي یا خپل ځان په ګټه د نورو هیوادونو پر خلاف د افغانستان له خاورې استعمالوي، هغوی دا وخت خاموش دي او حالات ګوري. له دې امله داعش دا وخت کمزوری ده، خو د داعش ریښې په افغانستان کې شته دي او که دوی نړیوال ملاتړ پیدا کړي یا نړیوالې پټې شبکې دوی راڅرګند کړي، دوی کولی شي چې په افغانستان کې بیا راڅرګند شي او طالبان هم چیلنج کړي او په عین حال کې په سیمه کې نور هیوادونو ته هم لکه ایران، پاکستان، حتی چین هغوی ته هم مشکلات جوړ کړي.
اوسنۍ وضعیت تر طوفان مخکې آرام نه دی، عموما تر طوفان مخکې چوپه چوپتیا وي.
په اوسنۍ وضعیت کې خو چون طالبان په قوت کې دي او دوی په ډیر شدت سره هر هغه چا چې حتی مستقیم داعشیان بم نه وو د داعش سره یا همدردي لرله یا د اهل حدیث یا وهابي فکر لرلو، هغوی هم سره وځپل. نو له دې عمله دوی دا وخت یو ډول په افغانستان کې د داعش حضور تر یو حده پورې له منځه تللی دی او یا هم ډیر تر پردو لاندې پټ دی. البته دا په دې معنی نه ده چې داعش بیخي افغانستان کې له منځه تللی دی او بیا برا ظاهر نشي. د داعش په شمالي افغانستان کې داعش اوس هم ریښې لري او دغه خلک چې طالبانو په راتک سره دغه ناراض عناصر ممکن د داعش په شکل یا د بل قوت په شکل باندې راپورته شي او طالبانو ته چیلنج جوړ کی او یو ځل بیا په دې سیمه کې افغانستان او سیمه د جګړو ښکار شي. البته افغانستان په دننه داعش لپاره ډیر زیات زیار او زحمت ته ضرورت ولري چې بیا په خپلو پښو ودرېږي په افغانستان کې. خو لکه څنګه چې ما وویلې داعش په افغانستان کې ریښې لري او د دغه جهادي ګروپونو ریښې چې یو ځل چیرته ورسیږي هغه د یو څه وخت لپاره خو خاموشه کیدای شي او یو څه کمزوري کیدای شي، خو په مکمل ډول زه فکر نه کوم چې څوک د وکولای شي چې دا د لمنځه یوسي.
ژورنالیست او د چارو کتونکی سمی یوسف زای و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
ازادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په اوتاوا کې د افغانستان سفارت وایي چې امریکا میشتو افغانانو ته هم کنسولي خدمات وړاندې کوي. په وروستیو کې تر 80,000 ډیر افغانان امریکا ته ولېږدول شول، خو دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک مرکزونه بند شول. خو اوس څنګلورې هیواد کاناډا کې د افغانستان سفارت ژمنه کړې چې دغه تشې ته به اوږه ورکوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کاناډا کې د افغانستان سفارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې امریکا میشتو افغانانو ته به کنسولي خدمات وړاندې کړي. په اوتاوا کې د افغانستان سفارت دا اعلان وروسته لدې وکړ چې په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغانستان کنسولګری د مالی ستونزو له کبله بندې شوې. اټکل کیږي چې شاوخوا 2.5 لک افغانان په امریکا کې اوسي، خو د هغوی په منځ کې هغه افغانان چې په وروستیو کې متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي او شمیر یې شاوخوا 4,000 ته رسیږي، ډېری کنسولي خدماتو ته اړتیا لري ځکه چې لا هم په امریکا کې دایمي استوګن شوي نه دي. په کاناډا کې د افغانستان سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینونو او د کاناډا او د امریکا د متحده ایالاتونو له قوانینو سره سم په اوتاوا کې د افغانستان سفارت د امریکا میشتو افغانانو د کنسولي خدماتو چارې په غاړه اخلي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې دا پریکړه یې د امریکا او کاناډا د حکومتونو په همغږۍ کړې ده. په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک مرکزونه د مارچ په 14 بند شول او د ودانیو د ساتنې مسؤلیت یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لاس کې واخیست. په کاناډا کې د افغانستان سفارت یادونه کړې چې نه دا سفارت او نه هم په تورنټو او وانکوور کې د افغانستان کنسولګری د امریکا په متحده ایالاتونو کې کوم استازی لري. نو افغان اتباع باید په مستقیم ډول په اوتاوا، وانکوور او تورنټو کې د افغانستان له ډیپلوماتیکو استازیو سره تماس ونیسي او کنسولي خدمات لکه د پاسپورت تمدید او نور یا په حضوري ډول او یا هم د پوسټې لارې تر سره کړي.
اوس هم راځو یو بل مطلب ته. هغه دا چې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د نړیوال بانک را روانه غونډه د افغانستان د بشري بحران د څېړلو لپاره ښه فرصت دی. د آی آر سی مشر ډیوډ ملیبن پرونو ویل که د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله نړیوال افغانستان ته شا واړوي، د افغان نجونو کړاوونه به نور هم زیات شي. ټاکل شوی ده چې د نړیوال بانک غونډه روانه اونۍ ترسره شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس او اجرایي رئیس ډیوډ ملیبن پرون چهارشنبه وویل دا اونۍ د نړیوال بانک سرلنۍ غونډه د افغانستان لپاره په یو حساس وخت کې جوړې شي. دا هیواد له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی. اقتصاد پاشل شوی، طبیعي آفتونه او بشري بحران په شدت اوج ته رسیږي. ملیبن چې پخوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر و همدارس ویلي
د نړیوال بانک په پسرلنۍ غونډه کې د مشرانو رایو ځای کېده د میلیونونو عادي انسانانو د ژوند د سختیو د ښه کېدو لپاره د اقدام په خاطر یو فرصت دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه د نورو سیمه ییزو او نړیوالو غیر حکومتي موسسو تر څنګ د افغانستان په 11 ولایتونو کې مرستې کوي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې پر اساس د امریکا او نورو مرستندویو هیوادونو مرستې سبب شوي چې د تیر کال له اګست راوروسته په افغانستان کې د فوري لوږې مخه ونیول شي، خو یوازې بشري مرستې د اوسني بحران لپاره کافي نه دي، حتی که مرستندویان د ژوند ژغورنې لپاره 2 میلیارده نورې پیسې هم ورکړي. میلیبند ویلي چې طالبان او نړیواله ټولنه د اوسنی وضعیت په بدلولو کې رول لرلی شي. ده د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق نه ورکولو ته په اشارې ویلي، له 14 کلونو پورته نجونو د زده کړو د مخنیوي پریکړه د افغان ټولنې لپاره یوه له مصیبته ډکه پریکړه ده، خو که نړیواله ټولنه په دې خاطر افغانستان ته شا واړوي، افغان نجونې به 2 برابره سزا وویني. د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله د هغو ماشومانو چې کار ته اړ شوي شمیر په بېساري ډول زیات شوی، او د سیف د چلډرن پر اساس د داسې ماشومانو شمیر اوس 12 میلیونو ته رسیږي.
شه ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
اوریدونکو هیله ده چې نن دا بحث را سره واوري او بحث ته زنګ را وهي. د بحث موضوع د کابل د دشت برچی سیمې د سه شنبه ورځې بمی چاودنې دي. په دې بحث کې دا څېړل کیږي چې آیا دا بمی چاودنې چې مسؤلیت هم چا نه دی منلی د طالبانو امنیتي ضعف ګڼل کیږي او کنه. په دې هیله چې دا پروګرام واوري اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیره حنا ربانی کار وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په خاطر د هلو ځلو دوام ته ژمن دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې میرمن کار چې تازه د پاکستان د کابینې غړیتوب ترلاسه کړی دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په کتنه کې وکړه. په وروستیو ورځو کې د پاکستان د هوایي او توغندیو حملو په نتیجه کې د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې لسګونه ملکیان وژل شوي هم دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی که هر په افغانستان او سیمه کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې اغلی که هر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره پرون چهارشنبه په کتنه کې وویل د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او په دې هیواد کې سوله مهمه ګڼي. د ځینو شنونکو په باور د طالبانو له واک ته رسېدو 8 میاشتې وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې په سړېدو دي. د دوو خواوو اړیکې هغه مهال سړې سوې چې پاکستان د افغانستان پر خوست او کونړ ولایتونو بمباري وکړې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دا بریدونه غیر انساني او ظالمانه وبلل. په خوست کې د دې بمباري له کبله یو چپي رنګین نومیږي، هغه وایي
زدا درې پچې چې څلې پښاوی چې مو موږ ښه پښاوی په خو وتره چې نه چاپی ډرون ال وته کارغلا زړه ډایرک ډایرک وخورې دا پانا پاتې چې کوم ځټل وته کارالې بمباري وکړه په ما په کور باندې په خپل بمبارو باندې اته چار دیوالې چې کوم د لمان ځای وړل خوشبه اته نه پېچان ما شمن خزینه ټول دا ورته په پښه شهیدان شولې دې د لاسه پاس نور مو سوالا کړل دی وی ما تکلیف درل زیاته کا کوټه نه د خاور نه راځکړم په صلاح تک مې سره ز پاتې کړو غي زړه خپل لمان ته لمان ځنه زب پاتې کېدم چې ته د دنیا کې
د راپورونو پر اساس د رنګین پشان لسګونه نور زیانمن سوي او د کورونیو غړي وژل سوي دي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا د اپریل پر 14مه د پاکستان په حملو کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل شول. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلو د کرشمیر په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان هم په دې اړه خوله پټه کړې ده. خو د دغه هیواد دلی ټایمز رسپانې راپور ورکړی. هینا ربانی کهر پرون وویل چې د افغانستان له خاورې پر پاکستاني ځواکونو د حملو په خاطر اندېښمنه ده.
اوریدونکو، زه اته نیمې بجې بیرته راستنیږم. اوس د اجمل اند ملتیا وکړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې خصوصي رسنۍ د ګڼو نورو ننګونو سربیره له سختو اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. هر ورځ د هغه راډیوګانو او ټلویزیوني شبکو شمیر زیاتیږي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بندوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان کې دې د خصوصي رسنیو ننګ وکړي چې د تړل کېدو مخه یې ونیول شي. په دې ریپورت کې د رسنیو او خبریالانو اقتصادي او مالی ننګونو ته کتنه شوې.
یا د ځنګړی ادبی خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له
پکتیاغک رادیو چې د تیرو ولس کلونو را په دیخوا په دینی، سیاسي، ټولنیزو او ورزشي برخو کې فعالیت درلود، دوه ورځې وړاندې خپل فعالیت ودراوه. د دې رسنۍ د فعالیت د درېدو لامل اقتصادي ستونزې او د مالي امکاناتو نشتوالی په ګوته شوی. د پکتیاغک رادیو مسؤول ذبیح الله ایوبی ازادي راډیو ته وویل
د مالي امکاناتو د نشتون له امله مو راډیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخا په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحت یو، ځکه چې راډیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه او د ولس لپاره مو خدمات وړاندې کول او د ولسونو ستونزې مو دولتونو ته رسولې او د دولت کړنې مو ولسونو ته رسولې، خو چون دغه مسایل اوس زمونږ نه پاتې شول او پریشان یو.
د ښاغلي ایوبی په خبره د پکتیاغک راډیو ترڅنګ د دې راډیو په نشراتي چوکاټ کې د پکتیا د ښځو غږ راډیو او د پکتیاغک دوه اونیزو هم څه موده وړاندې خپل فعالیتونه درولي. د رسنۍ د خپل فعالیت له پایته رسولو وروسته په خپل وروستۍ اعلامیه کې لیکلي محمد زیا ارمان عمری په 1391 کال کې، زحل پختونیار په 1399 کال کې او طوفان عمری په 1400 کال کې د دې رسنۍ هغه کارکونکي وو چې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول او تر خوای نه په تیر حکومت او نه هم په اوسنی رژیم کې قضیه څیړل شوې دي. د بی پولی خبریالانو د وروستیو موندنو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله آزادې رسنۍ په مالي برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. طالبانو د واکمنۍ سره سم یو ډیر شمیر هغه بهرني بنسټونه چې په افغانستان کې له بېلابېلو رسنیو سره مالي مرستې کولې او د رسنیو لپاره د تمویل ښه سرچینه بلل کېده له دې وطن ووتل. د پکتیاغک د راډیو په ګډون د آزادو رسنیو د امتیاز خاوندان وایي سوداګریز اعلانونه کم شوي او له دې عمله هم د رسنیو لپاره د عاید لارې بندې شوي دي. د پکتیاغک راډیو سره هممهاله میمونه راډیو چې په فاریاب کې یوازینی سیمه ییز راډیو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل نشراتي فعالیتونه بند کړل. د راډیو مسؤلانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د دې ترڅنګ په میدان وردګ کې د تجلا پروم یو بل سیمه ایز راډیو چې د یو لس کلونو را پدې خوایې رسنۍ فعالیت کوي د روان کال په فبروري میاشت کې خپل چارې ودرولي. د دې رسنۍ مسؤلانو یو خبری کانفرنس کې د 15 ماده ایز پریکړه لیک په خبرولو سره چې په اقتصادي ستونزې د رسنیو د ازادۍ نقص، د برېښنا لوړ لګښت، اوسنۍ واکمنانو لخوا د رسنیو لپاره د یوې مشخصې تګلارې نشټوالی او همدا ډول د دې رسنۍ د تعمیر لپاره د غرامت غوښتل شامل وو، هغه دلایل یاد کړل چې لامل یې د دې رسنۍ دروازې وتړل شوې. د دې راډیو ټلویزیون د امتیاز خاون نجیب الله حبیبی آزادی راډیو ته وویل
زموږ هیله دا وه چې یوه ورځ به زموږ رسنۍ ملي او نړیواله شي. موږ د دې رسنۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې. زما ځوان ورور شهید شو، خو بیا مو هم کوښښ وکړ چې رسنۍ مو سقوط نه شي. له بده مرغه د وروستیو تحولاتو له امله مو نه شوای کولای چې خپل مقصد ته ورسېږو. تر ټولو بده ورځ هغه وه چې موږ نشرات بند کړل. تر اوسه سټوډیو ته زنګونه وهل کېږي، ځکه هر رسنۍ خپل مینوال لري.
د رسنیو یو شمیر د امتیاز خاوندان د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو روخا د رسنیو پر وړاندې سخت چلند، امنیتي ستونزې او یو شمیر لاملونه هم په ګوته کوي چې له امله یو ډیر شمیر رسنیو خپلې چارې درولې دي. د یوې رسنۍ د امتیاز د سختن خبرې چې د رسنیو دروازه یې طالبانو ورتړلې، پر دې خبره د تایید مهر لګوي، خو طالبان په دې اړه څه نه وایي. هغه له ازادي راډیو سره خبرو کې وغوښتل چې نوم یې خپور نه کړو ځکه له دې ویره درلوده چې طالبان به یې ونیسي.
زما راډیو د طالبانو لخوا څخه بنده شوې وه. زه له ځان سره بېولی وم، بندي وم، لس ورځې بندي وم. لس ورځې وروسته بیا ځینې خبریالان او زما خپل د کورنۍ غړي دوستان راغله، زما تضمین یې وکړ او زه د طالبانو له بند څخه آزاد کړم. زما راډیو را بنده کړه، تر څنګ دا چې زه پورته کړم، بندي یې کړم. دغسې حالاتو ته په کتو د سړي زړه ودردېږي چې اخر موږ فعالیت چا لپاره کوو، موږ څنګه فعالیت کوو، زموږ د فعالیت ګټه به څه وي. بیا هم زه په دې هڅه کې یم چې خپله راډیو بیرته پرانیزم، بیرته نشرات پیل کړم. نه توانېږم یا تر اوسه پرې توانېدلی نه یم.
په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نږدې 8 میاشتې تېرېږي، خو په دومره وخت کې لسګونه تصویري، غږیزو، چاپي او آنلاین رسنیو د اقتصادي ستونزو، اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت او ځینو نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. مګر د افغانستان د رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي بیا وایي رسنیو په تیرو 16 کلونو کې ونه شوای کولای د خپلو چارو د دوام لپاره بنسټیز مالي کارونه وکړي او له همدې امله یو شمېر ژر سقوط شوي.
سروی که ما کردیم، بررسی که ما کردیم، در اولین لحظات سقوط جمهوریت و تغییر نظام ما در حدود 40% از رسانه
که ما سروی چی مش کردی جمهوریت به سقوط او در نظام لبدلی دو سره مش خپلی چلویشت سلان رسانهی لکم مشکل او محدودیت پرته للاس ورکلی تیم رستو او سوداگیریز و خبرتیا و هقا پیسی چی در رسانهی مالکانو تا زنگری سوی دقیقه چارنه نپکی دلا پدی پیسو پانگونه او ظرفیت رمسته که دلی سوی چه مثال که داسې حالات رامنځته کیږي رسنۍ وکولی سي یو یا دوه کاله دوام وکړي. متاسفانه دغسې ونه سول. په دې برخه کې سم مدیریت ونه سو او یو شمېر رسنۍ وتړل سوې.
با قطع شدن کومک ها یکسره رسنه ها اقتدارش بسته شد.
د مجددي په وینا په افغانستان کې د اقتصاد مخ پر زوړ حالات له امله سوداګریز اعلانونه هم کم شول او د چارې هم رسنۍ سختې وځپلې. هخوا بیا په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د رسنیو له اوسني وضعیت د اندېښنې په ښودلو سره له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غواړي څو د افغانستان له رسنیو سره مالي مرسته وکړي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادی راډیو ته وویل
ما شاهد وضعیت ناګوار رسانه در افغانستان هستیم به دلیل ځکه رسانه پس
از نن موږ په افغانستان کې د رسنیو د بد وضعیت شاهدان یو ځکه رسنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کار مناسب چاپیریال او له رسنیو کورنۍ او بهرنۍ مالي ملاتړ نشته چې له همدې امله ډېرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي. دا اندېښمنوونکی ده. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د رسنیو بیان ازادي او د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي او اجازه ورنه کړي چې د رسنیو فعالیتونه بند شي
او حمایت اقتصادي داشته باشند.
د طالبانو په دې اړه پوښتل خو اندویان خبرو ته حاضر نه شول. مګر له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو د بندېدو لامل د مالي امکاناتو نشتون دی نه طالبان. د افغانستان د خبریالانو ټولنې او فدراسیون د وروستیو شمیرو له مخې چې د بې پولې خبریالانو سره په همغږۍ یې ترلاسه کړي د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د 1508 رسنیو څخه 209 ویشتوی خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې ترڅنګ د یوې شوې سروې له مخې د 10409 یا خبریالانو څخه چې 2028 تنه نارینه او 2396 ښځینه خبریالان دي 15928 خبریالان بې دندې شوي چې 4123 نارینه او پاتې ښځې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالای سنگ
بیا هم ستاسو گرن پیغامونه مکتراغلی دی پا دی خپرونه کی چو راخل
مثل نورو اتنا میاری کنی ولی دا داغ زراو بنده کم بردنه کیجی نو داغ همه دابوانسان یا پر مخلیلی کم دی باسواد کم دی پښتون، تاجک، بلوچ، هزاره، ازبک هیڅ یو پلس نه لري. فقط دغه افغانان یو موږ چې زموږ په منځ کې څوک شیطانت کوي نو دغه کړی دي چې زموږ په منځ کې شیطانت کوي. د بلوچ او د ازبک او د پښتون په نامه مو وژنو نو دغه د شیطانانو کار دی چې دا په هزاره او باندې څوک بریدونه کوي. مسلمانان دي څه کلمه وایي حتی انګریز لازمه ورو دی. وسلام به احترام
میر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو دغه هیله ده چې د ننګرهار کې د سقوط په ولسوالۍ کې وچکالي ده، د اوبو یو بندوبست وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځېده، د خلک در په در خاورې په سر کې باید چې د دغه غم وخوړل.
آزادي راديو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي.
اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. اوریدونکو، دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خپرونې لرو. نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه، خو مخکې تر هغه پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمبارۍ کې ټول ټال 40 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا، د اپریل په 14مه په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې تر 40 ډیر کسان او په کونړ کې راکټي بریدونو شپږ تنه ووژل. د طالبانو د حکومت سترې محکمې وویل چې پرون د کابل په ابتدایه محکمه کې و تنه د غلا او شرابو د پلورلو او څښلو په تور هر یو په 15 درو محکوم شول او عملاً دا سزا ورته ورکړل شوې. روسي ورښتونو په میدان وردګ او نورستان کې لسګونه کورونه ویجاړ کړي او ډېره کرنیزه ځمکه هم له منځه وړې ده. د طالبانو استخبارات وایي چې امنیتي ځواکونو یې پاکستان ته د پرمختللي رادار سیستم د قاچاق مخه نیولې. د رادار دا سیستم په کونړ کې ځای پر ځای شوی و. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د روسیا او اوکراین د ولسمشرانو سره د دواړو هیوادونو په پلازمینو کې د کتنو غوښتنه وکړه. اوریدونکو، د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو .com. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، ورپسې د بشري حقونو پروګرام. مه هیروئ
نیمه نړۍ.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوزم. نور د دې ژوند خوزه په دامر خوشحاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو، د نشې توکو پر ضد د مبارزې د ادارې پخوانی کارکوونکي وایي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه وګړي معتاد دي. البته دا شمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې وه. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبان هغه معتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو به چې عامو خلکو ته مزاحمت کوه. په نشې مواد روږدې خو تر یوه حده روغتونونو او نورو پوښلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو خبر یاست چې د نشیانو کورنۍ په تېره بیا میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
غم چې کور ته راشي جنګ راسره کوي. خپل د کور خرچم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده، قیچي باندې وهلی ومن، دا لاس مې اوسی بیری.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله یې چې میړه په نشو اخته شي، بیا نشي کوی چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي. نو د کورنۍ د لګښتونو دروند پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، لبل لوری بیا موتاد سړی سره په لوی غم اوختی وي. د کابل اوسیدونکي نرګس ته چې د 5 ماشومانو ساتنه ور په غاړه ده، وایي میړې بدو ملګرو په نشه اخته کړ.
خراب انډیوالان سره کېنستو چې دا موتاد شو. اول خو د 12 کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. غم چې کور ته راشي جنګ را سره کوي، پیسې را نه اخلي. پلم چې زه کار ته راځم، زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنګ ونی کی.
نرګس وایي د خپلو وړو ماشومانو لپاره د موتاد سړي هر ډول ظلم ته غاړه ږدي. وهل ټکول تیروي، لوګې تندې درد رانس په پټه خلص غمي میړې ورته وایي ک دته د نشي موادو د اخستلو لپاره پیسې پیدا نکړي بچي ورناخلي دا د پلار کور تلیکي
هر شي چې مخته پروج په مغې باندې گذار کیدا باندې خپل اولادونو د خاطر مناسم چې ماشومان مې به مکتب او بیرغه پات کیږي ډیر مې تهدید یار وخت تهدید کړي ما خو زه خپل ماشومان د خاطر وال تکاول مې تیر کړي دي نیمه وخت زه خو دغه کار کوم وای چې خوشاله کینه کني خوشاله هر طرف ته چیزی لاره شد بچیان میم خیلی چی نه زمان تا خود پلار دکور ندیره اولی من شما خود زمان دستا خونی دقیقی زم غلی نیستم اوال تکاول تیرو من شما نیز نپریدم چی دستی پلار سر زندگی او کی
یا خواه کسان بی چی وروست پا نشو اختشی خوزین کورانه بیا سرال دی چی پویگی چی زوی موتا دی ده دی لپاره چی زان ور نخلاص کری واده ورتکوی پا دی دول